آزادی او اوریدونکی د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ خبرونه کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې د روژې مبارک میاشتې په جریان کې د لومړنیو توکو بیې ختلې دي باید وایم چې په کابل کې او دغه راز د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت ښاروالۍ ادعا کوي چې دوی ټاکلې نرخنامې لري او د نرخنامو د پلي کېدو لپاره د دوی ټیمونه دکان په دکان ګرځي دوی هڅه کوي چې توکي په همغه بیه چې وارد شوي دي په ډیره لږه اندازه لوړه بیه باندې خرڅ کړي او وایي چې د روژې راتک د توکو په بیو باندې کوم ځانګړی اغیز نه لري خو له دې سره سره هم د خلکو شکایتونه سته او خلک وایي چې د توکو بیې ختلې دي دا چې په روژه کې د روژه ماتي پر مهال او د پېښلمي پر مهال کوم خواړه وخوړل سي له صحیح پلوه کوم خواړه ښه دي او کوم هغه خواړه دي چې د ورځې انسان کمزوری کوي نه او دغه راز تند نه پرې راځي په دې اړه د تغذیه له متخصص سره وړاندې مرکه هم لرو خو راځي په سر کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه یو تن افغان د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ډیر سلامونه وایم بعد له سلام څخه زه د متقی صاحب دا خبره چې په افغانستان کې داعش نسته زه نه تاییدوم ځکه چې زموږ د کجکي په ولسوالۍ د زنداور په سیمه کې یعنی د حوت پر اوویشتم په شپه باندې یو څو تنه حاجران ورغلي وه مدرسه یا مکتب ته ورننوتلي وه اور یې پکښې لګولي قرآن کریمونه هم څه پکښې سوي دي او دیني کتابونه هم پکښې سوي دي او د عصري علوم هم څه پکښې سوي دي نو دا چې داعش نه دی نو نور به څوک وي ځکه چې دوی خو په خپله فعاله و مکاتبو ته اجازه ورکړې ده نو دا د داعش څخه علاوه بل څوک نسي کېدلی والسلام با احترام
السلام علیکم روجان هي جوړی تکړه قلالي ده هي بخيري روړه کوم وانن چې مثال د ترکیه مرز نه هوړي ډېر بر رحمانه ډول وسر چلن کوي تو جهان وي سلاغان وي ور سره دي ولي او مقصد موبایلونه هر څو نخلي لوکس لغړی را لګي دون ظلم خونه دی په قدس ما اواز به تاسې نشر کوي نړیوالو ته بعد زیاده طرف باندې ډېر ډېر کوشش وشي به دا کار باندې چې مثال د افغانانو سره دون ظلم ونشي
سلامونه نه کې هلی مومنه ازادۍ رادیو کارکونکو ته ضرور یو پیغام لرم منګ افغانان یو دلته د ترکیه په مرز کې پراته یو وروره دغه نفر چې دی دا تصویران مې درته درولې ګل داز مونږ ملګری او دا د ترکیه پولیسو وویشتل ترکیه پولیسو وویشته وروره اته نفر او درې دادی او پنځه نور دی هغو تصویران هم دغه نه کړه خو دغه درې تصویران چې دا تصویران مو باستل دا نور ملګري مونږ هغه ډېر والی دي خپې او لاسونه په مات کړي زستا سونه دا خوښ لرم چې د ازمنګه غاګ دغه مړو شهیدانو تصویران دا به ټول نړۍ وویني دا ظلم به ښکارا شي دغه ظلم مخنیوي به دوشي و سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم محمد اللہ حکیار دہلی من ولایت نوزاد ولسوالی دا پیغام تاسو ته پیښدم هله د چې جوړ او روغ او خوش خوشاله بیاست او د صحت چې مې بم پتن می او دغه توار لسو دوهم کال مو په خوشی او خوشحالی سره پیل کړی وي نوګران محترم نو موږ تاسو باید د مسکینانو او غریبانو حال وکړو او د هغو لاسنیوي وکړو داسې کسان موږ تاسو په هیواد یا موږ تاسو په همسایګان کې سته چې هغه ماښام څه نه لري چې وخوري یا په روژه ماتي وخوري یا پر پېشلمي باندې وخوري موږ تاسو باید د وس مطابق خپل هیوادوالو او خپل همسایګانو خپل وطندارانو سره حال وکړو او باید د داسې کسانو سره مرسته وکړو چې هغه یا د اختر دپاره څه نه لري او یا د روژې مبارکې دپاره څه نه لري چې یا په روژې کې په روژه مات باندې دوی هغه څه وکړي یا څه وخوري او یا په د اختر په رسېدو سره هم باید موږ تاسې د هغه خلکو کومک وکړو چې هغه یتیمان وي او یا کونډې وي نو هیله ده د ازادي راډیو د همکارانو څخه چې زما پیغام نشر کړي او خپورې کړي
السلام علیکم نبی الله زابلای د زابل ارغنداب ولسوالی اوسیدونکو دا وخل غزنی خبرې کوم دا چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې دي خو د روژې مبارکې له را رسېدو سره د همدې خوراکي توکو بیې یو په دوه لوړې شولې دا چې موږ همدلته غزنی کې څو تنه ملګري اتاقي ژوند لرو او هره ورځ غزنی ښار ته ورځو خوراکي توکي اخلو نو دا چې نن روژه وله او کله چې ښار ته ځم همهلته هغه خوراکي توکي اخلم یو دوکاندار ته وایم چې مثلا همدا شیرینی اوبره په څو ده دی راته په ځواب کې وایې وای په اتیا روپۍ ما ورته وویل چې واوروره دا خو ابله ورځ لا په شپېته روپۍ وه نن ولې په اتیا روپۍ ده راته وویل چې اوروره پرون ابله ورځ خو روژه نه وه خو نن روژه ده نو په ټوله کې زموږ هیوادوال په یعنی دوکانداران د خوراکي توکو بیې په مبارکه روژه کې ډېر لوړوي نو هیله او غوښتنه مو دا ده چې لطفاً اسلامي امارت دې هم همدې مشکل ته جدي رسیدګي وکړي او دوکانداران دې هم لږ څه توجه ورته وکړي. وسلام تعالی په امان.
ازادي راډیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غزنی ولایت دیوبند ولسوالۍ چې یېږم ډېر سخت باران خو باران اوس ماشاءالله ډېرې واورې وورېدې. په دې موسم کې هېڅکله واوره نه ده ورېدلې خو واوره وورې له پرون دا شپې راهیسه تر ننه وورې دولس دیارلس ساعته واوره وورېدې څو ساعته باران ګورېد اوس هم ګورې. ډېر خلک ټول ته خوشحاله دي خو وطن یې ډېرې اوبه کو چې نور خطر شی پېښ نه شي خدای دې وساتي.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو مسلمانانو ته اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله د هلمند ولایت مرجد ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ د سلو کالو د سپین ږیرو څخه پوښتنه کړې ده. الحمدلله په دا سل کال کې دغنه امن او امنیت نه دی راغلی لکه په دغه نولسو میاشتو په شاوخوا چې راغلی دی.
د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. تاجو کې جوړ روغ خوش او خوشحاله بایست. د ازادۍ راډیو اورېدونکو زه د شاولکوټ ولسوالۍ خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې د ټلیفونونه کار ډېر کمزوری دی. ټلیفون داسې په غره او په بل ځای کې کار کوي نو موږ ستاسې څخه ډېر خواهش لرو چې زموږ دپاره بې سیم خادې داسې د ټلیفونه دپاره ډېر اشد ضرورت شته چې دغه راته فعاله کړي. وسلام.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وي او د صحت جامې پر تن ولري. بعد سلام نه د افغانستان د په زبر شوي حکومت هغه مشران لوړپوري خلک لکه اول معاون شو پسې دویم معاون شو همداسې وزیر دفاع شو لوی درستی شو او دغه نور خلک پسې همداسې قمندانان د کلي بودوګانو شو. زه نه پوهېږم چې دا په کومو سترګو هلته ژوند کا او په کومو سترګو باندې هلته زندګي کا چې دلته دې ځای نه وتښتېده او په لکونو پوځې بې سرنوشته کا او بې سرنوشته یې پرېښود. دا به د خدای له ځواب ورکوي او بیا چې افغانستان له راځي او راتګ اراده ولري نو بیا به دلته افغانانو ته څه ځواب ورکوي. نور ښه ژوند او ښه زندګي ولري. خدای دا وکړي چې خفه هم نشي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته خپل دیني کې هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دغه کوم تصویرونه یا انځورونه چې ما ته ستر لیږلي دي دا د سنگین په ولسوالۍ کې یو ډاکټر صاحب حکمت الله حکمت له لورې د کټوځایي د ښوونځي د زده کوونکو سره د کارتاسیه او بستو مرسته وسوله. موږ ډېر قدردانی ځینې کوو او د نورو ډاکټر صاحبانو تجارانو قومي مشرانو ټولو څخه مو هیله او غوښتنه دا ده چې د زده کوونکو سره خپل تر وسه توانه طاقته پورې کومک وکړي تر څو په افغانستان کې د معارف بهیر لا نور هم ګړندی سي او خلک زده کړي او تعلیم ته مخه کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. اختیار الله يم د لغمان څخه. ورور د مې بینو ماشونه ول نه والا کې دی خو مې بین دیم دغه ماشو ته پته م دی. و سلام.
سلام علیکم. د زده راځي کار کوم کو و دونکو په بار د مکتب او د امیسانی دی آدم ها رو که که آمد شد در تملیسانی پاته دیده در تملیسانی پاته دیده در تملیسانی پای ترسیده نلیری در دست یو مثال لیری موگو چه کلا واره بونه با موگو یو بلتا چه دمش نکل در توا چه آمد و بوگو هو وای چه آمد بس در نکل باشه شروع بشو بیا به مرتبه چه با هو دنه پیگه ما دمش نکل در توا چه آمد بیا بیوی چه نه ما اچه آمد نه ما اچه آده نه پیگه ما دمش نکل در توا چه آمد سر به خوزه و سر به خوزه دو دنه پیگه ما مش نکده توا چاوان خوچه کم خبر را که گی امداغه به جواب باچه به دو دنه پیگه ما مش نکده توا چاوان مش نکده تروس پویز موگه سپنگی شروع تروس پویز نده مش نکده وارا چه ورشو امداغه نکده تروس پویز امداغه وان ده نو امیسانی امداغه شکل لیدی چه امیسانی بست آخر پویز تا بلکل بم داغ روان این داغ دی په دود باندې کومه که چې تو امسونی بنن پویتراسی ساو پویتراسی دا د ماشنا کړلی ماشنا کړل تا وچم نه په ناد نه پیږی نه ماشنا کړل تا وچم وو په ود نه پیږی نه ماشنا کړل تا وچم په خاندو نه پیږم بس دغه خبره چا سوې په دود نه پیږم خو د ماشنا کړل تا وچم د ماشنا کړم نه خلاصي ګم سونیم نه رسین نه ساتراسی نه سدلی تر اوسه پورې
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته دې زما سلامونه ورسېږي په دې چې جوړه ورو اوسې نو زما دغه هیله ده چې دلته دا زموږ د بکوا په ولسوالۍ کې یو سړک نه دی راغلی چې د مسلمانانو دا سړک سره ډېر په عذاب دی نو زموږ هیله او خواهش دغه دی چې دا زموږ سړکونه دې راته سم کړي او بل هم دا خادیې سره کمزوري دي پر یوه خوا باندې انتنان شته او پر دا بله خوا باندې یو ولس ډېر پروت دی د انتنو سره په عذاب دی نو از ما دغه هیله او خواهش دی چې دا زموږ خبره دې تر لوړو مقامات پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې هیلې دې ور ورسېږي. ورور که دا زما یو پیغام ورسوئ تر یو ځایه پورې موږ د هلمند په ولایت کې وروره داسې حالاتونه شروع دي چې وروره دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده دا بډایان خوري دا خوار و غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم دا خوار و غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې وروره موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي بډایانو ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي.
بله سلام علیکم زه له هلمند نه دالی ولسوالۍ د شاول له سیدي څخه پیغام درته پرېږدم ورور تاسې کولی شئ چې دا زموږ پیغام په صحیح توګه نشر کړئ له هغو مسلینو سره زموږ دغه غوښتنه ده وروره چې دغه مکتبو ته راځي د کشرانو د کوچنیانو مکتبو ته راځي د کوچنیانو پیچان ته چې کوي سر د خلاصو تر اوسه هوا ډېره سړه ده موږ د دوکانو سرونه نشو خیرې هغه ژاره هلک سر وخرې ماما مایس کېږي ماما مایس کېږي زه څنګه وکړو دا اوس موږ سره کوم کار دی کوچنیانو کان وګوره پیکیان غچ کېدنګ وګوره په پیخې ورغچ کړي د سامان په چارایي باندې الوکان دې را روان دي ستاسې پیکیان یې ټول غچان دي ولې داسې نه کوي داسې دا خو غچان نه دي دا خو کوچني مؤمنان الوکان دي په خبرو نه پوهېږي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا کوم ډاکتران چې په کلیو باندې ګرځي دا ډاکتران خو موږ ته هېڅ خدمت هم نه کوي نه پوهېږم څه دپاره راځي خالي راشي ورځ تېره کړي نه کوچنیانو ته مواد ورکوي نه زنانهغو ته مواد ورکوي نه کوم نور مواد شیان چې راځي هغه خلکو ته ورکوي پرچې کې تقریبا تېر سو ګولۍ پنځوس ګولۍ لیکلې وي شل ګولۍ لیکلې وي د یارلس ګولۍ یا دولس ګولۍ ورکړي نو راتې را وباسي کوچنیانو مواد دي شل غلطي اتلس غلطي دوهویس غلطي دغسې لیکل شوي وي دوی لس غلطي اته غلطي ورکړي اتې را وباسي نو نه پوهېږم دا څه دپاره راځي او څه خدمت موږ ته کوي چې ورته ووایو نهسته مواد نهسته مواد خلاصوي دي کوم نور شیان چې راځي خو بیخي نه ورکوي دا ځان دپاره مقلمت کوي ځان دپاره کوي باید دې غمه وخوړل شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته سړی مسجد د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکي او اورېدونکي موږ له ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه کوو چې داسې خپرونې جوړوي نو بس انشاءالله دلته په هلمند کې بس نلګي خلک دي نلګي کښېنګونه شروع ده نو انشاءالله کارونه شروع دي بس چاش کال ډیر خوشاله ان شاء الله برانونو سی وی دغونه و بمستا الله پاک مو وسات. السلام علیکم.
زه هم تاسو سره د افغانستان د کونړ ولایت نه پته ماسکم ما هم پور اخستې د خلکو څخه اوس غواړي او کاروبارونه نشته کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
ما نوم سیف الدین لټون دی او د نورستان ولایت د مرکز پارون نه تاسو سره په تماس کې ما
د وروستیو کې چې د نړیوالو ادارو او بشري سازمانونو لوري د کومې ارقام او شمیرې خبريږي دا اکثره سیاسي رنگ لري. زما په اند ډېری په منفي ارزښتونو باندې ولاړ دي. مثلا د افغانستان کې د خلکو پورونه زیات شوي دي، د افغانستان د ترګري په قطار کې بیا هم پاتې دي په لومړي سر کې دي. نو دا شی نه اکثره سیاسي رنگ لري. ډېر برخو کې مثبت تغیرات هم راغلي دي. دوی په دې وروستیو بدلونونو کې چې اکثره وخت اشاره کوي نو ټول هغه منفي شیانو ته مثلا یو منفي بود رانیسي چې هغه ډېر وړ موضوع وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه وزیر د پکتیکا نه خبرې کوم. حقیقت سره افغانستان کې اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. زموږ چې کومه قرضیه اخیستي هغه هم د تر زمانو نه اخیستي او دلته اقتصاد ډیر خراب شوی دی. د خلکو خراب حالات ډیر خراب دي. تر لوږی سره مخ دي او کار روزګار نشته، بیروزګاری زیاته ده. نو بس الله دې ورحمېږي. نور کوم داسې نوي کارونه نه دي شروع شوي. هغه کوم کارونه دادي موسسو والا کوي موسسې اوس بالکل نشته او مخکې نه اوس موسسې په نستې حساب دي او بل اوس د بازار کار هم نشته. لاس مزدورس والا یا چیرته کار سولو دا اوس هم افغانستان کې بالکل ډیر کم دی. مطلب کئیم په سلو کې 10% ده. حالات ډیر خراب دي. الله دې ورحمېږي. الله رحمت وغواړو. نور ښې چارې ولري ښه وخت ولري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسی پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسیدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي. اوس هم راځو دې ته چې د روژې مبارکه میاشت دا چې په روژه کې د پښتمی له خوا کوم خواړه استفاده شي چې هم له صحي پلوه خوي او هم د ورځې انسان د کمزوري کم انرژي توب او تند احساس و نکړي. دغه راز په روژه مات کې کوم خواړه خدي زکه ټول ورځ میده ته شوي او د فتن په روژه مات کې خوراک او څښاک پیلېږي. د روژه مات لپاره ښه طریقه د خوړو کومه ده او کوم خواړه خدي چې استفاده سي په همدې اړه مې د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین پوښتلې ده.
اوریجی یا وچه ډوډۍ یا الوګان که د خپل اندازې نه زیات شي دا په شحمو بدلیږي او په بدن کې بیا ذخیره کیږي. د پوستکي لاندې په رګونو کې او په بیلابیلو برخو کې دا پاتې کیږي. دغه روژه موږ دې ته اړ باسي تر څو زموږ بدن څخه هغه ذخیره شوي شحمیات چې میاشتې میاشتې پاتې شوي دي او حتی فری رادیکلز آزاد رادیکلونه چې ځینی وختونه کې دا د سرطان لامل ګرځي بلخصه د پوستکي دا په دې شحمیاتو کې پاتې وي. نو دا شحمیات چې کله د روژې له برکته ویلې شي نو دا آزاد رادیکلونه هم آزادیږي او د بیلابیلو د پوستکي د لارې نه د ادرار لارې نه او د بیلابیلو لارو نه د بدن څخه خارجيږي او زمونږ بدن د دې مضره موادو څخه پاک ساتل کیږي. د دې تر څنګه ډیر خلک دي چې هغوی د اضافه وزن یا د چاغي په سخت ناروغي اخته دي چې دغه چاغي او اضافه وزنی انسان لپاره ډیره خطرناک ناروغي را پیدا کوي. په ځانګړي ډول د لوړ فشار لامل ګرځيږي، د زړه د بیلابیلو ناروغي لامل ګرځيږي، حتی د زړه سکته او همدارنګه د ځینې مغزي سکتي چې الته هم شحمیات ممکن رګونه بند کړي او د مړینې لامل ګرځيږي. دغه چاغي او اضافي وزنی د دې مړینو روغی لامل ګرځي. روشي کې من کولای شي خپل هدف داسې وټاکو چې هادي او سات په ټول روزه کې منګه کچیرته د خپل وزن داسې اندازې را کم کو چې هغه په لاسو ورځو کې د 50 کیلو نه زیات وزن کم نکو او خپل وزن د سی جوړ کو چې په ورځ کې د 200 نه 300 ګرام پورې کې د وزن را کم کو. نو زمونږه د روغ صحت هغه کوم هدف ته به لاس ترې شي. په دې تر څنګ ډېر خلک ویلی شي چې ځینې عادتونه لکه ځینې خل سیګرټس کی او یا نصوار کی په دې روژه کې د هغې څخه هم پرهیز وکړي. دا به د هغې د ژوند لپاره یو بله ښکلا رامنځته کړي. د سږو ناروغۍ نه به وساتي، همدارنګه بېلابېل سرطاني ناروغۍ چې د سیګرټ نه پیدا کېږي. نو دغه یو مقدسه میاشت ده، دا د روغتیا او د ښېګڼو میاشت ده، او دا هغه چا لپاره تر ټولو خ میاشت ده چې هغه هدف لرونکي خلک دي.
کله ناکله دغه ستاسو سپارښتنې داسې معکوس لویږي، مثلا ځینې کسان صحیح ده چې وزن کمی روزه، اما د خواړو بیا دومره ډیر کې په روزه مات کې یا په پشلمی کې چې کله ناکله ټول روزه میاشت تیره شي د بدن وزن هیڅ کمیږي. نه فکر کوم تاسو حتما د روزه ماتې د خوړو په اړه او د پشلمی د خوړو په اړه هم سپارښتنې لري. کوم هغه خواړه دي چې انسان د ورځې له طرفه مثلا ښه ساتي، داسې خواړه چې په معدې باندې هم ډیر درانه تمام نشي؟
ډیره ښکلې یو کلمه مې استعمال کړه، هغه خواړه چې د بدن لپاره ښه تمام شي. دا ښه تمامېدل به زه په څلورو ټکو کې لږ را خلاصه کړم. لومړی، هغه خواړه چې موږ د ناروغیو څخه وساتي، یعنی بدن ویټامین او منرال د ورځې په جریان کې پوره ولري، یعنی موږ د ویټامینونو او منرالونو د کمبود سره مخ نشو. تاسو به ډېرې خلکو نه اوریدلی وي چې ولا په دې روژه کې خلکو ته ډېر قار ورځي او ډېر جنگونه خلک کوي. په تاسو حال کې چې د روژه د برکتونو میاشت او باید جنگ پکې سوګونه کی، عام ماده چې جنگ کوي علاج دا دی چې یا انرژي کم شي، یا په کم خونی اخته شي وسپنه کم شي، یا د بیلابیل ویټامینونو لکه ویټامین سی کمبود سره مخ کیږي، د ویټامین بی کورنۍ د کمبود سره مخ کیږي. نو دینه وروسته دیتا قار ورزی نارام وي او سیلی کم وي. نو لومړی زموږ د خوړو هدف پداوي چې موږ خپل بدن ته د اړتیا وړ خواړه ورسو. دویم، موږ څنګه هغه خواړه وخورو چې زموږ د بدن د اضافه وزنی لاملونه ګرځي، نه تنها چې د کمبود څخه موږ ځان وساتو بلکې د اضافي خوړو څخه هم ځان وساتو. او دریم هدف دا چې موږ څنګه داسې خواړه واخلو چې موږ په ورځ په جریان کې تګی نشو. د دې ټولو تر څنګ موږ هغه خواړه واخلو چې زما هغه خویندې، هغه میندې او هغه کوچنیان چې پروژه کې ډیر متاثر کیږي او هغه د ژوند په ټولو چارو کې ډیر زر د ناروغیو سره مخ کیږي، او یا د ویټامین منرال پروتین او کاربوهایډریټ د کمبود سره مخ کیږي، دا هم په نظر کې ونیسو. نو زه په دې سره ټکو باندې لنډ ځم. لومړی، د هر چا بدن درې وظیفې اجرا کوي او خواړه مخې ته تویم. خواړه باید موږ ته درې ګټې راورسوي. لومړی، بدن د پاره هغه انرژي، هغه قوت ورکی چې روزمره کار پکې کوو. موږ پکې خبرې وکړو، حرکت پکې وکړو، زده کړه پکې وکړو، که څوک ورزش کوي ورزش پکې وکړي، همدارنګه د ژوند بیلابیل فعالیتونه چې سرته رسو لکه موټر چې تیلو ته ضرورت لري، بدن همدارنګه دا انرژي ته ضرورت لري. دغه انرژي په دریو عمده غټو خوړو کې شته چې موږ یې روزمره اخلو. لومړی، موږ تر ټولو زیات د غنمو دوړو څخه جوړ شوی ډوډۍ ډیر استعمالو چې دا زموږ بدن ته انرژي ورکوي. دویم ګروپ ته دی خوړو اوریجی دي چې اوریجی هم انرژي بدن ته ورکوي او تیل غونی کار ورکوي. او دریم کچالان یا موږ تاسو یې لوګان بولو، دا بدن ته انرژي ورکوي. زما غوښتنه په دې کې دا وي چې کچیر د زمنګ هیوادوال غواړي چې یو روجمات یا پښنمه وکي، نو یو قاب کې باید یا په دسخان کې باید درې خوړونه د دې د خوړو جوړ وي، یعنی درې ډول خوړو واخلي. لومړی، هغه ډول خوړو چې بدن ته انرژي ورکوي، یا ډوډۍ دی وخوري، یا دی وریجی وخوري، یا دی الوګان وخوري. د سینا چې ډوډۍ را واخلي د الوګان سره وخوري او خواته وسره وریجی وخوري، نو دې ته یو بل نوم ورکوم. زه به ویم چې موږ د څه خلک لرو چې د الوګان سره الوګان خوري، یعنی درې واړه یو کورنۍ ده، درې واړه یو وظیفه اجرا کوي. نو بهتره ده که څوک وریجی خوري هغه د پاسه دی لوبیا یا دال یا نخود یا غوښه واچي او هغې تر څنګ د لږ سبزیجات او ترکاري یا سلاد جوړه کړي. هېڅ ضرورت نه شي ډوډۍ ورسره وخوري، په کاشوغه یا په لاس د وریجې وخوري، نو ګېډې ته بیا اضافي هغه خواړه لا نه شي چې د دې اوسپنه پرې مصرفېږي او سبا په کمخونۍ اخته کېږي او هغې خوړو ته اړتیا نه وي. دویمه وظیفه د خوړو لومړۍ مې ویله چې بدن ته انرژي ورکوي، ګرځو را ګرځو. دویمه وظیفه چې د هغې ته مونږ بلډنګ بلاکس ویو، باډي بلډنګ بلاکس، یعنی زما د بدن د تعمیر خښتي، یو تعمیر د خښتو نه جوړ شوی دی. زما بدن هم د قشاته خښتي او یا واړه اجزاوي لري. هغه واړه اجزاوي هډوکې دي، عضلات دي، وینه ده. د دې کارونو لپاره هورمونونو انزایمونو جوړېدل دي. دغه ټول څه چې کله زه ویم چې زما زړه نه کېږي چې خواړه وخورم، اشتها نه لرم، یا ویم چې زړه مې نه کېږي چې کوم محفل ته لاړ شم، د چا مېلمستیا ته لاړ شم، دلته زما د بدن انزایمونه کم شوي دي. او علت دا دی چې بدن د دې تعمیراتو لپاره یو خواړه دي، موږ ته پروتیني خواړه دي، دا باید هم واخلي.
د تغذیه متخصص ډاکټر همایون لودین وو. تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111420201. اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245. دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي. په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعاله پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونې ته ښه راغلئ. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلي یاست. که چېرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې له ننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څرنګه راغلئ؟
سلامونه اونی کیلی شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د ازادۍ رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم. په هغې وخت کې دا مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راغلئ، په الوتکه کې جرمني ته راغلئ،
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مونیخ ته، منشان ته.
او تاسو ویزه څنګه ترلاسه کړه؟
ویزه په هغه وخت کې نه و. مونږ کوم سیاسی او د افغانستان د یرغل اغنه و، د روسانو یرغل و، په هغې وخت کې نو دا دلائل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغې وخت کې موږ ته دا بخښنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون د ویزې او بدون د اجازې نه دلته راغلي یئ، موږ کولی شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي دی بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندگی قبول کړو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمنی ته تلئ، دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې مو کاوه همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندوستان ته او غم پالو تک کی وو او پاکستان کې داخلي پروازونه ملرل، تقریبا پنځم یا شپږم پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلی او جرمني ته راتلی، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسی، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
د سوي چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق لباندې ډیر کم و او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځمه او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوشتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې وو چې زه دلته کله چې راغلم او هدف دا وو چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو له خوا ځینې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا وو چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو خطب هم دوی که خیلی آغا تا بخویایی او که بدی آغا تا بم خویایی. نو دا شای چی غوز ما دی زمیر او دی وجدان تا قاضا نوا، نو دلتا می پا آزاد و فعالیتون و پیل وکرلو، لیکن دی افغانستان دی طول و دلو سر پا تماس کیوم ترسو چی منگا وکولیشو دی شوروی اتحاد سر پوزون دی افغانستان نو بست.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دي؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتللو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته اغه لرل پوشی لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته دی منشن په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغه چې برهان الدین رباني یا دی نورو احزاب او ګیلانی صاحب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدي، ای دی ټول سره او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پات شوی دی. ما د پکور کې په نوکر خلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د دنه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د آشنایۍ یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاست؟
د چې وو چې په دې مشرانو کې بعضی کسان وو چې ډیر نرم کسان وو او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب وو، حضرت صاحب وو، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقی هغه باندې ډیر نرم سړی وو، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډیر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوې دي هغه حکمت یاسم.
مولانا صاحب، مخکې تاسو ویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخستله، خپل شهادت نامه یا سند واخستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولټه لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په د په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د منګا د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو وکړلو نو په شهادت نامه زما په دوو هغه باندې وشوله، دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شوم، د دې درس نه فارغ شوم، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزۍ یا د تجارت دپاره یي، دې کسانو ته جایز دی. لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی دپاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادیې خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش ویي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو زیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ما ته څو کېږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهېږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا د پاره راپاڅېږي او امکان لري ډېر کسان به وي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شوي دي. بیرته د جرمني ژوند ته راشو. په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې په ورځ باندې خطبه ورکول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه که د ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی ټولنې او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی. د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دپاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو. بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغه کې خوشونت یا هغه کې خلک دی تر بلل وی چې یو دی بل نه نفرت خور کی داشه زما سره نه و ما اکثر دی غربي مفکرونو پوهانو سره په لوی پونتونو کې دی آلمان په پونتونو کې دی منشان په پونتونو کې په بایرود کې په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې او حتی دی کلیسا دی مشرانو سره یو ډیر باسونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2020 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی دی یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دی یو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دی یو لسم د سپتمبر نه روان و، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغه سي اشخاص یا پزیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو له خوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دې چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغه وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار مامن ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به هم سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور راجوندې کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګوته انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپل راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزي صاحب وبخي، جان آغا الکوزي صاحب و، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهی ته ضرورت لري، او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2009 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه دپاره جوړه کړې وه، 800 کلیز د سید جمال الدین افغاني په مرکز کې. یعنی دغه ادبي بهیرونه چې دی ډیر مثبت وه، لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړه ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف و یا په سیاسي هغه کې، لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم، او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي، فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی یا نېټه لیکلی، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد
کړئ؟ چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کاردار لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي، نو مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې موږ د یو مملکت دپاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې موږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.
شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
قرارم نقرارم